السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکاره نادره به هم لما سره وي. اوریدونکو، په دې ګړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو درس مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وژل شوي او یو نیول شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوي دي، او د ارمینیا چارواکي وایي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیار دي. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام په تحصیل بویا کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو نیول شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیگانه وخته مشال لیډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړه د پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوي دي. د کووېډ 19 په اړه معلومات خپرونکي سرکاري ادارې نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې تر نن سهار 9 بجو پورې په پاکستان کې 3,19,940 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، او په تیر شواروس کې نور 8 کسان له دې وایرسه مړه شوي دي، چې ورسره تر اوسه د کورونا له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 6,502 ته رسېدلې. په خیبر پښتونخوا کې بیا تر اوسه 10,908 کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په خیبر ضلع کې د 2020 او 2021 کالونو لپاره د پرمختیایي پلانونو منظوري ورکړل شوې ده. دا منظوري پرون په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ضلع ډسټرکټ ډیولپمنټ اینډ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې په یو غونډه کې ورکړل شوه چې پکې ټولې سرکاري محکمې وربلل شوې وې. په دې موقع د یادې کمیټې مشر او د باډې نه منتخب شوي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق افریدي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې د تعلیم صحت په ګډون په مختلفو شعبو کې پرمختیایي کارونه شامل دي. د ناروې د سولې شورا سیاستواله فوزیا کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې جایزه ګټونکو د کاندیدانو په فهرست کې شامله کړې ده. د شورا په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې فوزیا کوفی زړور سیاستوالو د ښځو د حقونو سولې د جمهوریت مبارزه بللې ده. فوزیا کوفی پرون مشال ریډیو ته وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوې ده. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 2 ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راتلو وروسته به راتلونکي سوروسي هغه له واشنګټنه بهر په پوځي روغتون کې تیروي. د رپورټونو له مخې دا کار به د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د اخیرنۍ میاشتې کمپین له زیان سره مخامخ کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلی مک انانینا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ په ښه حالت کې دی، د کورونا لږ علامات ورته دي او ټوله ورځ خپل کار کوي. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي وو چې 84 کلن ولسمشر ټرمپ کمزور ښکاري او د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ورته داسې دویانې ورکوي چې په بدن کې د بیماریو خلاف مقاومت زیاتوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو امنیتي انتظامی چارواکو په حواله ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته د کورونا د نورو علاماتو ترڅنګ لږه تبه او ټوخی هم دی. او د ارمینیا چارواکو پرون ویلي چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان لارې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو کراباغ د لانجمنې سیمې په سر د ارمینیا او ازربایجان د پوځ ترمنځ د جګړې په سمدستي توګه ختمېدو لپاره غوښتنو ته دوام ورکړی دی. د ارمینیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې بحران د ختمولو لپاره د فرانس، روسیې او امریکا لخوا د ګډې غوښتنې او د هغې د منځګړتوب هرکلی کوي. د خبرونو پای. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. ورسره د خبرونه لومړی رپورت طرف ته، د شمالي وزیرستان په تحصیل بویا کې تیر ماښام د د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي اصولي انتظامي چارواکو ویلي چې په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي، یو نیول شوی دی او دغسې درې امنیتي ځواکونه هم پکې زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل کړي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
چارواکو وویل چې بویا سیمه کې تیر ماښام د غان خطه کې وژل شو وسلوالو کې انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی شامل دی. د نیول شوي وسلوال نوم په اړه څه نه دی ویلي. دوی دا هم وویل چې ملنګ تعلق د حافظ ګلبادر او میدانی تعلق د نوې وسلوالې ډلې بسم الله خان ګروپ سره دی. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه انخطه کې کیپټن عادل په شمول درې عسکر هم ژوبل شوي چې فوزي روغتون ته یې رسولي. د دوی په وینا د پیښې پس امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړل. یو لوړ پوړي امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. د ده په وینا په تیر یو کال کې درې نوي مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې دوی وژلي چې د ده په وینا جسدونه هم وخت په وخت ځایي روغتونونو ته رسول شوي او د پاتې وسلوالو خلاف به مخصوص عملیات دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز تر منځ نښتې یو په بل بریدونه زیات شوي او دواړه لوري یو بل ته مرګ ژوبل اړوي. ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ولس په وینا تر یوې مودې کلاري وه چې اوس یو ځل بیا دغه شان بریدونه هدفي وژنې او ماین چاودنې ترسره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان پولیسو ته امر کړی چې په دوه اونیو کې دننه د 15 درک شوي کسان پیدا کړي. په 2013 کال کې 15000 تکمه کسان په کوټه ښار کې لا درک شوي وو، خو د کوټې د پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز غلام اسور عدالت ته ویلي چې پولیس ته د خبرې په معلومولو نه دي توانېدلې چې دغه کسان لا درک کړل شوي دي او یا که تختبل شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسیزه جرګې د پولیسو لخوا جمع کړل شوی رپورټ د ډاډ وړ ونه بالو او د یادې مقدمې اورېدنې یو میاشت وځنډوله. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه آسمی راکوي.
پولیسو عدالت ته په خپل راپور کې ویلي چې د عیني شاهدانو د بیان پر اساس یې هغه ګاډي معلوم کړي چې دغه لادرکه کسان پکې تښتول شوي ول او د ګاډو په اړه اکسایز او ټیکسیشن څانګې ته د نور تفصیلاتو ترلاسه کولو لپاره لیږلې دي. د راپور په خبرګون کې چیف جسټس وویل چې د پولیسو کار لیک لیږل نه، بلکې د ساحې دوره کول او بشپړه پلټنې کول دي. نوموړي پر دې مهال د پولیسو مشر مخاطب کړ او زیاته کړه چې تاسو په دې نه پوهیږئ چې د دا ډول مقدمو پلټنه څنګه وکړي. د لادرک کېدو مقدمه باید د پولیسو لخوا درسوي وای چې نه ده درسوي. د دې کسان د منډلو درخواست د هغوی د کورنیو شزو په 2013 کال کې په کوټه کې عدالت تور کړی و. د اکتوبر پر دویمه د مشال رادیو پر پښتنه د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو او د بلوچستان صوبای اسمبلی کې هزاره توکمه منتخب غړي قادر نایل له دې مقدمې سره لا تعلق څرګند کړه. بلخه د اکتوبر پر دویمه پر تماس نیول سربیره د پولیسو مشر غلام اصفر او د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانی مشال رادیو ته د دې مقدمې او په زور د لادرک کلسو کسانو په اړه لڅو ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې په زور د خلکو غایبو لړۍ لډیر مودې راهیسې روانه ده، خو په 1999 کال کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دور راهیسې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. په دې هیواد کې د نور قومونو پرتله بلوچستان زیات لادرک کړل شوی دی. د لادر کلسو بلوچستان د راخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما عبدالقادر بلوچ وایي د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال د اکتوبر تر 2 مینیټې 55000 بلوچستان لادر کسوی دي. نوموړي زیاتوي چې د دغو کسانو له جملې څخه تر 8000 زیات وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي.
دا وخت کې لسم میاشت دی تقریبا 1500 څخه بالا به درک سوي دي او کم از کم 300 بالا شهید سوي دي. دغه دا یو کال کې دغه کې لیکا پڑا خلک ډیر دي، تعلیم یافتہ خلق ڈیر دے، اسٹوڈنٹ مستا، سیاسی کارکن مستا، زمیندار مستا، دکاندار مستا، تاجر ہم خلق استا، مطلب ہر سو کے دے مخرا لے دے دو پورتا کرے دے.
خو په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون سیکریټری فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ سوي دې کمیسون د ویپاڼې په حواله وایي چې دوی ته د روان 2020 کال د اگست تر 1 نیټې د 6209 تریتم کسانو نمونه ورکړل سوي چې د 4042 مقدمې هواري کړي، خو د 2110 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. د دې حکومتي کمیسون له معلومات سره سم پر بلوچستان سربیره له خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، سند، پنجاب، گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلق نادرکه سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر مهدی حسن وایي چې په عامه توګه داسې فکر کیږي چې قانون پلي کوونکي ادارې خلق دا ډول نسی. د نوموړي په وینا له قانون سره سم باید نیول سوی کس پر هغه لګیدلو تورن سره یو ځای په څلور ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې کړل سي.
اگر کیسز ایسے ہوں یا الزامات ایسے ہوں جنہیں گرفتار کرنے والے
کچہری تورونا داسی وی چی قانون پلی کون کے ادارے یہ نشی ثابت ہوئے یا دوی ویری گی چی مقدمہ کمزور دا نو بیا پا عامت ہوگا نیول شوی کسان عدالت تن وڑان دکھوی او پا داسی زائی کی ساتھی چی دا ہوئی لپارائی جوڑ کھڑے وی نو بیا داسی خلق پا ورکو کسانو کے شامل شی
په پا پاکستان کې په زور د لادر ککړل سو کسانو خپلوان د برمته کولو او وژلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کوي، خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخو په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لادر ککولو لړۍ درولو ژغ کړي او د عملي د بشري حقوقو ضد بللې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری پیم رائے داری پاکستانی رسنیو ته ہدایات ورکړي چې د مسلم لیگ نواز گند مشر نواز شریف ته عدالت سزا اورولې او مفرور دی، نو دغه بیانونه او تقریرونه دې نه خپروي. خو داسې نور یو شمیر د اپوزیشن سیاسي ګوندونو مشرانو مرکه او بیانونه د نشر کولو لپاره یې سرکل شوی دي چې نو خو هغه سزا شوی او نه مفروران دي. دا چې پیمرا اداره د چا د بیانونو مرکو د خپرولو یا نه خپرولو پریکړې په څه بنیاد کوي، تفصیل د مجید بابر نور.
په پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار اداره پیمرا وایي چې دوی خپلې ټولې پریکړې د ملکی قانون، آئین او د ادارې د قاعدې او ضابطو پر رڼا کې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یادې ادارې رسنیو ته هدایات ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف بیانونه دي نه خپروي. د اکتوبر په 2 د پیمرا د ټلویزیوني چینلونو د سار د څانګې مشر سهیل آصف وویل چې په 2015 کال کې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د بیانونو د نخ پرولو پاړه د لاهور های کورټ د فیصلې پرانا کې د نواز شریف د بیانونو نخ پرولو پریکړه شوه. او زیاتوی
کورټ نه یې الطاف حسین صاحب والے کیس میں کسی نے پټیشن کی تھی تو کورټ نے کہا کہ
دا زمنګ د ادارې پریکړه نه ده، بلکې دا خو عدالت د الطاف حسین سے په مقدمه کې هدایات جاری کړی ول. د الطاف حسین په اړه د عدالت پریکړه وا چې د اشتهاری او مفرور کس بیانونه به نخ پروي. موږ صرف د پیمرا د قوانینو پر رڼا کې پریکړه کوو. د دین علاوه زنې د عدالتونو پریکړې دي چې په هغه هم عمل کوو. د دین علاوه موږ په چا هم بندیزونه نه لګو. موږ د یو کس پر ضد نه یو او نه دا وایو چې د دې کس بیانونه خپروي او د دې کس مخ خپروي. موږ رسنیو ته یو چوکاټ جوړ کړي، رسنۍ د هغه چوکاټ جوړښت ته ګوري او پریکړې کوي.
په دې وروستو کې ټلویزیون چینلونو د پخوانی ولسمشر او د اپوزیشن پیپلز ګوند د مشر آصف زرداری، د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د یو شمېر نورو اپوزیشن مشرانو مرکه او تقریرونه یا خو نشر کړي نه دي او یا یې په منځ کې د نشر کولو نه اساري کړي دي. د پیمرا پخوانی چیرمن افسر عالم وای چې په خپل کاري موده کې به ورته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفوني کالونه راتلل او هدایات به ورکول چې څه وکړه او سم کوا.
دیکھیے میں بہت ساری چیزیں تو کہہ چکا ہوں اور پبلکلی کہہ چکا ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس سے
ما ډیر څه په دې اړه ویلي دي، بلکې د ولس په وړاندې مې هر څه په ډاګه کړي هم دي. ما په خپل ټویټر پاڼه هم د هغه کسانو په اړه پیغام خپور کړی وو چا چې په ما فشار اچولی وو. ما په دې لړ کې یو خبری غونډه هم کړې وه. په هغه خبری غونډه کې مې هغه ټلیفوني خبرې هم په ډاګه کړې وي چې څنګه پکې ماته ګواښونه کېدل او د نامعلومه ځاینه یو کس ماته د اړکې راکولې. بیا ما دا شکایت په لیکلي بڼه د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، وزیر اعظم عمران خان او د سپریم کورٹ چیف جسټس ته هم استولې وو، خو د هغه اکس پر ضد هیڅ کاروایی ونشوه او نه پلټنې وشوې چې دا څوک د کوم ټلیفون نمبر راتلو چا په استعمال کې وو هیڅ ونشول. نو داسې ادارې تبا کیږي، کله په دړکو کله په بندیزونو، خو د دې نه ویره نه ده پکار. که ماته د دغه کس نوم معلوم وي نو اوس مې په ډاګه کړی وي.
نام دینا چاہیے، نام دینا
چاہیے،
مجھے اس شخص کا نام
بتاؤ تو میں ضرور بتاتا آپ کو. دا پیمرا دا ضابطور مخا دا حق کس بیانونا او دریز پا پاکستانی رسانیو کی نشی خبری دے چی دا حیوات دا امنیتی او استخباراتی دارو پر رد بی بنیاد تورون لگوی، نسلی مذهبی او فرقیز کرک خوروی او دا کم عدالت نا سزا شوی وی او یا مفرور وی. خود پاکستان د خبریالانو د اتحادیه پی اف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې اړه حکومت تا وړاندیزونه کړی دي چې څنګه د رسنیو لپاره داسې قوانین جوړ شي چې د بیان ازادي نه اغیزمنه کیږي.
پاکستان فدرل یونین اف جرنالست یو ډیکلریشن موجود جاری کړی دی. موږ غواړو چې پیمرا رنګا دارا چې دی، پریس کونسل رنګا دارا چې دی، انډیپندنت دا د ګورنمنت ټول دغه نسی لکه پی ٹی وی دی، لکه ریډیو دی، لکه پی آی ڈی دی. خبر را دی چې کته انډیپندنت ادارا جوړه نو هغه ګرځي نه پي. دا پبلک منی دی نه، خو ذاتی منی خو نه، ذاتی پیسې خو نه دي. نو دا پیمرا دا جگہ د وجہ خو موږ وایو چې پیمرا دنه بایس دی.
دا پیمرا ادارا په 2000 کال کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دوره کې جوړه شوې و. د دې ادارې مقصد په پاکستان کې معیاري او کرا صحافت لپاره کار کول وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره پرون په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر سلی ډیسټریکټ ډیولپمنټ اند اډوایزری په نوم د پرمختیايي کارونو کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې ټولې سرکاري محکمې وربلل شوې وې. د لومړي ځل و چې د منتخب شو صوبایي اسم لوغړو په سپارښتنو د خیبر سلی لپاره د 2020 او 2021 کالونو لپاره د پرمختیايي کارونو منظوري ورکړل شوه. کمیټې دا سپارښتنه هم کړې چې د پرمختیايي سکیم لپاره به اړوند ادارو لخوا د منظور شوی معیار تر لاندې ځای ټاکل کیږي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینډ اډوایزری په نوم د پرمختیايي کارونو کمیټې چیرمین او باډې نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل
د مونږ چې کم 24 بلین د وفاق نه ای ډی پی به ملاوي دا اغا د کاله صرف ان ګوینګ سکیم، یعنی چې مخکې نه کم جاری سکیمونه دي اغه د لپاره مختص کړی دا په هغه کې نوی سکیمز چې دي ندی اغستی نوی سکیمونه په اے آئی پی ایکسلریټډ امپلیمنټیشن چې کوم پروګرام صوبائی حکومت روان کړی دی په هغه کې اغستل کیږي او نوی سکیمونو باندې کار شروع دی. په دا کې ایگریکلچر، اریګیشن، پورٹس او بجلی شوه، په دې کې روډز، پی ایچ ای، ایجوکیشن، هیلت باندې چې دی خبرې وشوې، او په دې کې ټول ډپارټمنټ ته چې دی ایڈوائس چې دی کمیټې د فورم نه ایڈوائس ملو شو چې دس کیمونه به په دې طریقه باندې په دې د علاقو کې پکار دی چې منظوری وشي او راشي. لکه دا مونږ میټنګ منټس بزی او دا به انشاءالله په دغه ایڈوائس مطابق منظوری راځي د دغه سکیمونو.
د خیبر باډی تحصیل یو فعال خیالمت شاه اپریدی وای چې پرمختیایي کارونو لپاره داسې کمیټې جوړېدل چې غونډې به یې د سیمې نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي راغواړي. دا یو ښه بدلون دی، خو باید د غونډو حال نه میډیا هم خبره وساتل شي چې هغوی بیا ولس خبر کړي.
ډېره لویه تبدیلي ده. ډیډک چې پړومبي ځل باندې هغه په خیبر کې دا میټنګ و، نو دې سره داسې وشو چې لکه د محکمې بونډ دی هغه چې ډیډک چکم چیرمین وي هغه به ډیسیژن یو قسم دا کوي او هغه به زی نامینیټ کوي. لکه اوس فرض کرے په باړه کې یو کور کېږي، نو ایډنټیفیکیشن به دا کوي ایم پی اے مینې، او بیا به ډیپارټمنټ ایم پی اے سی به چکم دی هغه کوي چې کوم د علاقې ایم پی اے دی لکه کوم ځای کې د اوبو ضرورت دی آب هلته هغه کوي چې دغه ځای کې تاسو وګورو. ډیپارټمنټ به هلته سي چې کوم ډیپارټمنټ دې سره تړلی لکه هغه پبلک هیلتھ دی یا سی این ڈبلیو دا یا اریګیشن دی چېرته د واٹر چینل ضرورت تھی، نو آگا بھی حالت اچھی حالت بہ فیزیبلٹی رپورٹ جوڑے ہو بیا آگا باؤنڈ دیا گا بہ ڈیڈیکٹ چکن چیئرمین دے گا سر بدا خپل رائے شامل ہے چی آگا زی فیزیبل دے یا نان فیزیبل دے. پکار دادو چی پا دے کے دی میڈیا چی کم کسان دی پا داسی میٹنگنو کی کینے وی میڈیم خبر ہے آگا دی کور دی میار نا خبر اول دی دے زکا چی دا خو بیا ماگا پتیارہ کے کور شو، نو بنیادی شای دادا چی پا ڈیڈیکٹ دا یو خب بدلون دے خو اسرا وسرا پا دا کی میڈیا چی دا آگا شامل ہے دی په دغه میټینګونو کې چې هغه غولم په ناخشی چې په دغه کې نوې سکیم روان دی.
په 2013 کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګاډه شوې او اوس هلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ لپاره انتخابات هم شوې دي. د خیبر مدنی فعالان وای په خوا به ټول پرمختیایي کارونه د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دل او قومي مشرانو رای ته به ترجیح ورکوله، خو اوس چې اف سی آر ختم شوی زیاتره کارونه د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ لپاره منتخب شو غړو په خوخه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو اور ایدن کو مشال لیڈیو تاثور دا دم تشدد نڑیوال ورزی پا مناسبت پرون پا باچا خان مرکز پیخور کی یو پروگرام شو دا غدول دستوری دا خبر پختونخوا پا نور برخو کیم پرون تر سره شوی دی. دا دم تشدد نړیوال ورځ 2000 کال راهیسی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د فیصلې سره سم لمانسل کیږي. تفصیل دو غلام غاز پر ریپورٹ کے اورو
یو خلڑائی دری نام دے بلدے گاندی جی دے نان وائلنس انقلاب دے
دا ادمی تشدد د نړیوالی ورځی په مناسبت دا غونډه په باچا خان مرکز پیښور کې ترسره شوه. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د فیصلې سره سم د 2001 زیږیز کال نه 2 اکتوبر د ادمی تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سیمه او نړۍ کې د ادمی تشدد د مبارزانو په لړ کې د پښتنې په جواب کې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
موهن چند کرمداس گاندھی چې کوم دی هند آزاد قهرمان هم ګڼلې کیږي دا داسې ګڼلې کیږي چې د عدم تشدد د فکر موجود او داغه ایجاد کوونکی وو په د هند په لوی وچه کې دا د آزادۍ د مبارزې د عدم تشدد په حساب د کولو پوره تاریخ لري. دویم چې کوم دی هغه د فکر پیروکار ځان ګڼي یو مارټن لوتر کینګ جونیئر چې هغه د امریکای او بل نیلسن منډیلا چې دا د جنوبی افریقي وو. باچا خان بابا د پلوی گنل کی د گاندھی جی په نړیوال ادبیاتو کې خو په اصل کې باچا خان بابا د دې فکر موجد یا ایجاد کون کې گنل کیږي په دې سیمه کې او په نړۍ کې د پخپل گاندھی جی د دې خبرې اعتراف کړي دي
په باچا خان مرکز پیښور کې د امن او عدمی تشدد د شیرونو او سندرو ترڅنګ پوهانو د عدمی تشدد په فلسفه او د باچا خان د عدمی تشدد په لارو چارو خبرې وکړې. په دغه مهال د باچا خان سیړنیز مرکز مشر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل
باچا خان ما مطلب دا دی د فلسفه په توګه نه د عقیدې په توګه او د حکمت عملی په توګه باندې دا سیز راواخیست او دویم نړیوال جنگ کې چې ګاندی جی چې څه وخت انګریزانو سره دا ومنلا چې موږ تاسو سره کومک کوو تاسو سره موږ تعاون کوو باچا خان په هغه ورځ باندې استعفا ورکړه او دلته کتابونه پراته دي دلته مارای کې ګاندی جی کلیکټډ ورکس دي هغه کې خپله وینا کړې ده خپله لیکلې دي چې زه په عدم تشدد کې خوایدلی ما خو باچا خان خوایدلی نه دی
په غونډه کې په دې هم تفصیلي خبرې وشوې چې د عدمی تشدد فلسفه څه ده او په موجوده وخت کې په دې فلسفي عمل ولی ضروری دی. د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر محمد سهیل د عدمی تشدد د فلسفي پلړ کې مشال ریډیو ته وویل
باچا خان به خبره کوله هغه به دا وی خاص کر د دویم جنگ عظیم په شروع کې هغه دا خبره کړې وه چې کله د انسانانو سوچ ناکام شي نو د جنگ طرف ته لاړ شي. نو چونکې هغه دا ویلو چې جنگ د انساني سوچ د ناکامۍ دویم نوم دی نو د دې لپاره چې کله سوچ مفلوج شي او سوچ مفلوجه کېدو خلاف خبره چې کوم راغسه ده سوچ له وده ورکول تخلیق له وده ورکول مبارزې له وده ورکول مکالمې له وده ورکول خبرې کول او خپلې ستونزې شخړې هغه د خبرو د لارې هوارول دا بیا عدم تشدد دی.
د عوامی نیشنل ون ترسو اعلان دی په نورو سیمو او ضلعو کې هم دا ډول دستورې ترسره شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو موسیقي او د ادب استادان وای موسیقي د ټولنې د رغولو او د امن پر راوستلو کې مهم کردار لوبولی شي. د زیاتوی چر دی کار لپاره خوږ اواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقي پوره تربیت اغستل ضروری دي. په دې موضوع د سره زهیر دا ریپورت اورو.
مونگ نغمه دا محبت مونگ بگمه دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مونشان امن امن زمون شان امن امن مونشان
مونگ نغمه دا محبت مونگ بگمه دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مونشان
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقی د څه شي چې موسیقی مونږ له چانته د موسیقی په غالو غلوب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کیږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي دا یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
مینه مینه افسانه پکړو پرې پټو جهان
امن
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دوه سيزونه چې کوم نه لازم دي، یو د شاعرۍ انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یو شیز کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیرا باندھے دا شہر خے انتخاب کو خ آواز باندھے خم موسیقی سر دا ترتیب شی اور دا دخل کو غوگو میں کورسی نے دے دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دے لے چینجنگ رات لیش
ہم دارنگ دا چار سدی دا باچاہن پو ہنتوند پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
شاعری کو عموماً کا میوزک تیراسی نو پا امن پراوستو کے دیا گے دلوی کردار دے دلتا پختانا خصوصاً دے تعلیم یا دے علم نلگ لری دی نو آغے دے موسیقی پر شبا باندے دے موسیقی پا اور دلو باندے دے آغے باندے ذر پوئی گی ہون اور آغے تا علاس ہم رسی نو پا پختانا معاشرہ کے چے دے امن دا پارا کم وائے لکلے شوے یا وائے لشوے شاعری دا اور آغا پا میوزک پراسی سندرغاری ہوئی د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر واستو کې زه غنم چې بل دومره مهمه آله وه شاید موږ سره ډېر کم وي.
د اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اس وقت شوید دھونی سے خبرونے روخانہ مستقبل دخ پرونا سم ہمکار منور شاہ جوڑا کڑے دارا سے چبرتا وقش
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوی کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانی مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغه ویلی وو هر وطن د خپل ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2013 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې واضح بدلونونه کړی دي. په دې حکله مو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حکله وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې رااله. د 2010 کې بیا موږ د هغې لپاره لیګسلیشن وکړو. بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو. موږ اریجنل لینګویج اتارټي جوړه کړه. دلته په دې صوبه کې چې څومره مورنۍ ژبې وي هغې له هغه قاعده جوړه کړه. هغې له هغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
په نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته خو په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه یې پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به کتال او جهاد به یو ورګونه به وي او دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشي کېدی نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا د هغه سوچ جوړ کی. موږ باقي تعلیمي د پاره موږ کمیټي جوړ کړه او تر ډیره دا پوری پاره نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته سردار حسین بابک په دې حق وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حواله د معاشرت په حواله د دینیاتو په حواله په هر حواله موږ په غیر نصاب باندې کار وکړو. ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنګ دپاره مورچه ټاکلې وه دی چې دغه دا بر جنګ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو. معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نه سیوا خلک دلته تللي وو. دا دې په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. په هغه کې موږ بدلون راوستو. بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي بو پختل چې په تعلیمي نصاب کې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي؟ نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې تاریخ په حواله باندې پر دې خوري تاریخ مشهشه یو د دې خوري خپل اتلان چې دي خپل مشران چې دي هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. دا چې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې د کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړو نه غوښتي د ذاتی او سیاسي مقاصد لپاره کړو. هغه موږ منول د قران د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق د اصول مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دی هغه موږ برابر کړو. دا چې معاشرت علوم چې دی د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق موږ هغه سره تړلي د معاشرت علوم چې دی هغه هم برابر کړو. د سوشل ساينسز برابر کړو. نو تر غټ غټ اقدامات چې په حساب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي. موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کې او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروری وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
څه کمی خو نه دی دا خو لیجسلیشن او ظاهره خبره چې چا حکومت یې هغه لیجسلیشن کولی شي هغه چینجز کولی شي هغه اضافي مواد کولی شي. اوس دا خو بیا منحصر ده په هغه حکومتونو باندې چې دغه ترجیحات څه دي دغه بیانیې څه ده دغه ویژن څه دی دغه نظر څه دی. نو د دغه خلکو نظر خو دا نه ده چې د خپلې خاورې له اونرشپ ورکړي ملکیت ولا ورکړي. د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي مالکان یې ځان وګڼي مدیان یې ځان وګڼي. کمی زمن نه دی پاتې شوی. کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کې بیا حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړي چې لکه نن بیا په حیثیت کوم که تاسو وګورئ نو په هر حواله موږ رستو پاتې شو او موږ سره زیاتې روان دی. نو اوس خو بیخي
یو داسې سوچ خلک په اقتدار کې دي چې دغه سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو له چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی چې د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملی شي. زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی، کمی خو دې ځای کې راغی چې بیا زمونږ حکومت را نغی.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه و، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگیا یو، مثال دغه مخالفت کو لگیا یو، کنوینس کو یہ پدی خبر پو یا کو یہ پدی خبر کی دا سیاسی فیصلے ندی، دا خو تاریخی فیصلے دی، دا خو کامی فیصلے دی، دا خو طول عمری فیصلے دی، خو ظاہر خبر ادا کہ پکم ایجنڈا غی حکومت تر راوستی شوی دی، غی خو پابند دی، غی خو اختیار نشته، دلکہ خو ظاہر خبر ادا بیالا کہ دا خو تعالی ما یو مثال در کہ دا خو آقا خلق من پیسم لوکی ناس تی غی کونسلران جدی منتخب شوی دا پر زرگون اولو لغی دی چاور کہ دا خو لولیس ملی ورکنی دا خو دی استیبلشمنٹ دور دلچسپی وا، دور مداخلت و دور اثر اندازی وا، دور دلچسپی وا چې غي وختل دا چې دا نسم ترمیم دی رول بوي دی رول بیک کی زمون خو خپل بیانیه نن مو ولاړ یو، پر مون په اقتدار کیو راغه بیانیه من عملی کولا، نن هم کوم په اپوزیشن کیو دا من د پښتنو وکالت کو، د دې خاورې وکالت کو، دا عوامي نشتل پټای ذاتی جنگ نه، دا کامی جنگ دا او دا کامی جنگ دی لپاره نن پچار ولاړ یو، پډاګ ولاړ یو، ټول دنیا زمون आवाज اوري بهر فورم باندې سملای تننم کو دې سملای بهر ایم کو.
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی، نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي.
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی، زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغې ژبه کې ولې زه تربیت ورکوم، په کور کې ولې تربیت ورکوم، په حجره کې ولې تربیت ورکوم، په جومات کې ولې تربیت ورکوم، مذهبي تربیت ولې ورکوم، په تعلیمي ادارو کې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کومه. په ټوله دنیا کې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وي هغې کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ډېر په اسانه پوهېږي. لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا کوه ته زه په انګرېزی کې کومه، نو دوی په دوره نه پوهېږي. خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو، تشریح ورته وکړو، تفسیر ورته بیان کړو، نو ډېر په اسانه پوهېږي. داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه کې دا ډېر په اسانه کېږي، ډېر په اسانه کېږي. دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي، تعلیم خوریږي، شعور خوریږي، د کام بچی چې دي هغه تربیتي یافته لویږي، تربیت په اسانه اخلي. دا په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل په کار دي په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې.
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي، نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري؟ سردار حسین بابک په دې هکله وویل:
ان شاء الله کې خیری، نصاب به بالکل حقیقي مانو کې تاریخي، دینی، معاشرتي، سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو پر رڼا کې په مورنۍ ژبه کې بوتا د تعلیم خودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کې راشو. کسه
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې وکړې. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف له غړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پښتونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل:
نو زه به ول خپل ځان د خبره دې در توکم چې موږ هم د دې خاورو په ټار د سکول لیکه پړه خلک یو، شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو. په دې ملک کې ستاسو ته د اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکولونو سیستم او پرایویټ او د سرکاري. پاکستان تحریک انصاف حکومت او زمونږ د پرایم منسټر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چغه وچ پدیم بول کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړی حق دی چې هر سړی ته ایکویلیټی یو برابرتیا حاصل شي هر سړی ته موږ اپورچونټی موقع ورکو او هر سړی د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورنمنت د پرایویټ سکول او د انګلیش میډیم یو بل لیول دی نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځلې کوي خپل منډې تړې کوي اور سره صوبیا حکومتونو په خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دی
پښتون یار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي
نظام تعلیم زمونگا نصاب چکا سلسلہ دا قریباً دا 2006 والا تن 2020 پورے یور روانہ دا سلک زیاد معمولی چینجز دا حوالے سر بزیر خبر دا کریکولم حوالے سر بشوی اپ دا وقت او دا حالات او دا خپل دا تاریخ دا حوالے سر پدی انداز کے بکار پاری کے شوی بھی دا میجر ایون دے پاری کے راغلے یا اغا یو نصاب اغا برابر را روان دے چلے گی گورنمنٹ خپل سٹیپس از پدی حوالے سر خبر کوما چکتا سلک اشاتا دور تلاش دے این پی دے این پی نرک چاتا لاشے پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حواله شو هغه ته ملو شو هغه سپیشل کار په دې باندې وګ چې بیمن کوالټي ایجوکیشن خپل بچو ته پروواید کو
نو موري همدارز او ال چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکم دا 1981 زما ډیټ اف برث او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی داسې هیڅ قسمه خبره نشته خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي زمونږ نصاب کې او زه که د خبرو کوم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق یا کوم موږ سلیبس تو هغه کنن موږ ګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو نو په دې کې د سمک او د اسمان فرق دی نو زه خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې موږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته خو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم نو شاید نن دور هغه طریقې یافتم دي او جدید هم دي او که زه په هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید زه هغه لیول ته چیرته هم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتون یار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ بلاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي
د خوشاله خبره ده چې ما درته چې ان شاء الله په دې ملک او په دې صبح خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی زمونږ د مشران او زمونږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټول موږ ورته خپل بچو ته وښیو موږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپرومنټ راولو موږ خپل انګلیش میډیم په کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي نو شاید زه دا ویل شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صبح حکومت د دې صبح د مشرانو په ایور سلیبس هغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ ته هغه په دې کوشش روان دي چې به موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده مختبار دنیا سره په دې ډول مقابله وکړو دغه سره موږ د خپل بچو کمپیریزن وکړو نو شکر الحمدلله نن هغه کریم هغه کلاس هغه بچی روزي د ګیا دي وخت وخت سره بندورم زیاتېږي چې هغه په دنیا په ډول د مقابله کوي نو سلیبس زیاره خبره ده سلیبس چینجز د وخت وخت سره ضروری دي
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د حق او ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوې کول روزل غواړي له پښتون یار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي
موږ خپل تاریخ موږ خپل دین د اسلام درنه پلان دي موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوه هسته کوم طریقې کار دي کوم دغه نسبت سره کار دي موږ د خپل د علاقې د کلتور د ریواج د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه او سره خیال ساتو بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کولو د پر خپل بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته خیو
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پختون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی، زمونږ د کمیټي غړی هم دی، او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹر د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاره خبره ده کړی بھائی چې کوم ځای کې کمی به شوی. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره. زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی، هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی. زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی. زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پدی کے رزب بابک صاحب دا خبر رکھو مجھے مونگ سنگا اللہ پاک کی اپورچنٹی رکھ دے دا کسکار شوے دے مونگ با داغے اپریشیٹ قول کہو کہ بابک صاحب خپل دور کے کڑے دے کہ دا پاکستان تحریک انصاف حکومت کڑے دے رزب دا بابک صاحب تنا نہ مینا کو مجھے زمون کا مشر دے مونگ میں انشاءاللہ پشریکا دا خپل مورنے جب دا پارا دیم دا جب پیداوار دے زم دا دے خور دا جب پیداوار ما زمون منسٹر صاحب دا جب دا دے خور پیداوار دے زمنګ دا صبح مشرم وزیر اعلی صاحب د خور د دې جبه پیداوار ده. د څه یو قسم نشتا چاغه بدن اوه چې یره د خپل جبه د خپل د مورنه جبه د پر د خپل کردار نه تکومه.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پښتون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم پکار دادا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي. هر علاقه ټچ شي، هر علاقه تخپل او کردار په هر علاقه کې تشوي دي. خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما د خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کې لوړ شوی د باچاخان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پهلا ټیچر او پهلا هیډ ټیچر هو. یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه، وکیلو د علی ګڑھ نه فارغ وو. خلافت کانفرنس ټیم کې باچاخان بابا سره ملاقات شو. زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو، هغه ته ورکړی آزاد های سکول چرسدے کے سکول کھلا اکڑے ہو. شکر الحمد للہ زه دا کورنۍ هم دا تعلق لرم، بنیادی زمونږ تعلق هم دا خدای خدمتگار ته لیک نو وخت د حالات تک دی وی نو موږ په دې باندې څه نشته دي. او ما خپل د سلیبس بهتره خبره داده چې دی وشي. او زه یو سوال درته کوم چې زمونږ د روړ ته دا پکار و، زمونږ د مشر ته پکار و چې دا کار دی بنیادی طور سره هغه ټیم کړو چې کوم د دې په دې صبح کې ګورمنټ او کله دا وخت و. خو اصل زه سوال د دینم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دی دا کار ولې نو کوم ځا ټول صبح هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ ازادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ اخستې وا یا د روح د کوم عدالت کبیز یا جابرو دغه خلاف خپل کردار ادا کړو. پکار دا و چې هغه خلکو باندې تاریخ په هټه مم دی لیکلی وا.
پښتون یار خان همداراز ویل غواړي چې د ټولو پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې موږ دغه مرسته وکړو، دغه ملګرتیا وکړو. چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو چې موږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي. او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره ستاسو ته هم دا زموږ گزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ که زمونږ بیسک فیسیلیټیز دي، که زمونږ سلیبس دی، که زمونږ مورنۍ ژبه ده، که زمونږ د ټیچر حوالے سره دی پالیسی ده. او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی. موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې صبح کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چکم یو خو خپل بچی ده پر هر چړې په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستې. مونږ کوشش دا دی چې د بار دنیا خپل خو ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یو لیول سره ورک.
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پختون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي ونې بعد تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خلک نور گمان کا ویڑا دشینا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب چائے او بزدر خی جوما مسافر لے او لے در جگن شما گل من نشی زسل گونے ولے وما نیستے پی غورے راکھڑو مے نملا تڑچ بل وطن تزنا خیر دی کجوندا.